آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په کندوز کې ادبی غونډې د پخوا په څیر نه دي.
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوې دي.
په خوست کې بیا د یوې ادبی غونډې پر مهال پر دې ټینګار وشو.
خپل وطن، ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما پرېږدی، دا ایمونږ توسې ده.
د بینظیر بوټو کتاب هیلې هدایي پښتو ته وشپاړه.
پاکستان حکومت خو ډیری وخت نظامی حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامی لغتونه او ځینې فریزونه به کراتلل، دغه په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم.
په کابل کې د ارواپوهنې یو کتاب هم تازه چاپ شو. دا کتاب منځي غفور زیش پاړلې.
کوم مثبت اغیز چې کومه باندې کړه وو پاغه خاطر ما غوښتل چې دا زغ باید وژباړه. ما
له شاعر او کیسه لیکوال صدیق الله بدر سره د دوی پرې وکیسه شخېدلایم.
ورسته لاغه چې ما دا کیسه د ازادۍ رادیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم غوتی و.
په غزنی کې خلک نن سبا ملي سندري څنګه ډیری اوري.
ډیری خلک یو ساوري او د خپل هغه درد پکې ویني.
راوشم لومړی مطلب ته. په کندوز کې کلتوري هلې ځلې د دې ولایت یو شمېر شاعرانو او لیکوالو په وینا د سیمه ییزو چارواکو د نه پاملرنې له امله په دغه ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوې دي. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا به دوی هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیت لوړتیا په هدف علمي او څېړنیز سیمینارونه، مشاعرې او د لیکدود لنډمهاله ورکشاپونه جوړول، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي چې دا چاره د دوی د خواشنۍ سبب شوې. نور په دې راپور کې
د کندوز یو شمېر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هېواده بهر ولاړل او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوې دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق ضیایی ازادۍ راډیو ته وویل
متاسفانه کې تعداد از شاعرها و نویسندههای ما را وطن را ترک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هېواده بهر ولاړل او په پایله کې یې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یو غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کیږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوې دي او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تیر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې او په پایله کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنۍ شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي
هر وخت به دلته مشاعرې کېدي او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنه ریاست اطلاعات فرهنګ کم کم مجلین دي نیسي او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فل شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي.
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
دی ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندز کې ادبي غونډې د نورو ستونزو تر څنګ د دې له امله کمې جوړې شي چې یو شمېر لیکوالان او شاعران په تیر څه باندې یو کال کې له وروستي سیاسي تحول وروسته بهر ته تللي دي. په خوست کې بیا لیکوالانو او فرهنګیانو په یوه غونډه کې لیکوالان او ځوانان وهڅول چې له هېواده ونوځي او ناهیلي نه شي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزیو کې تېره اونۍ د ښاروالۍ او فرهنګیانو لخوا آزاده مشاعره وشوه. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ د علیواد کلي په یوه حجره کې څړبان کلتوري ماخوام ادبي بندر او یوه مشاعره جوړه شوې وه. دا کلتوري پروګرام چې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ او فرهنګي ځوانانو په نوښت جوړ شوی و، د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه. د برنامه تابعا کوونکو وویل له دې برنامې موخه د ځوانانو او فرهنګیانو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ ډیرښت، همدارنګه هغو ځوانانو ته د ډاډګیرنې او تسلۍ ورکول دي چې په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته یې د بهرنیو هیوادونو مسافرت ته ملاوې تړلې دي. د اسماعیل خیلو او مندوزیو ښاروال انارګل همدرد آزادۍ راډیو ته وویل
دار ټولدن نه هدف دغه و چې د ځوانانو یواله او شناخت سره وشي. ځوانان نن سبا مایوسه شوي دي، تختي او دا غایو پیغام ورکو چې خپل وطن ګل وطن، دا ګل وطن چاته ما فریک دی، دا ایمونګ توسی ده او مونګ توسی به په ګاډه به آبادو.
لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ دا ډول ادبی ناستی او بندارونه د ځوانانو د فکری ودی او د هغوی ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په پیاوړتیا کې ګټورې بولي.
دا ټول ځوانان دي، ان شاء الله ټول په علم پویا باندې سنبال دي. دلته ډېر څه اورېدلی کېږي او ډېر ښه خلک راځي. د هرې ونه چې دوی وایي خبره زده کړي، دوی دپاره د یوه کتاب حیثیت لري. دا غونډه همیشه باید وي او ځوانان همیشه باید په ناستو کې، په خبرو کې، په مشاعرو کې، په اجتماعي کارونو کې سره یو ځای وي.
د برنامه یو بل آسانچار شیرنواز درنخت ویل دا برنامه د هیواد په کچه د مخکې خلیکوالو او فرهنګیانو سره په همغږۍ کې را بللی.
ټول خوست ځوانانو بلکې د لوی پکتیا تر مرکز کابل پورې مخکې خلیکوالانو شاعرانو سره په تفاهم سره را بللی. دو هیله او ارزو دغه د خوست او د هیواد په بیلوبیل ولسوالیو کې ایجاد شي تر څو د وطني ملي احساس په پیاوړتیا کې ان شاء الله دا رغند رول لري.
د لاندو وینا ورسته د برنامه دویمه برخه آزادی مشاعره ته ځانګړی شوی و. شاعر الحاج محمد آور خاورین او یو بل خوستی شاعر فریدون ریان خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
زړه می ګرم نه دی مړه کون خونه يم، یو خوا خندا بل خوا سلګی اورما، ایا د ول ته پوس نشم کړلای څو بنغمه د بیغمه اورما. ز شاعر نه يم خو شاعر زړګی می د خپل قلم پز بزلتیا مینده کلا ایمان او مین ژوند ته وای دروغ یې نزدا پر اختیار مینده.
ژوند د برا تللو تسلسل دی نه د ښکته تګ. ژوند که ښکته تک شي داسې تک خو به هم کوي. او یو بل لغه دی چې خوږوي به ژوند په خپله په نړۍ کې د میوې په خوند کې نه وي د غوري لاس. بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، بیرغ نه دی، د وطن په سر مې امن تیروي لاس.
یاد مشاعرې ته د ننګرهار څخه راغلی شاعر نهضت الله نورزی او د سیمې یو بل ځوان شاعر قسمت خان وصال هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
بې له تابه پکې هیڅ خوشاله نه یم که خدای سل چاته بنگله راکړي د زرو، چا مو ځمکه په بلو پلورله یاره، چا مزی وکړي زمونږ په نخترو. چې تر څو پورې قوي اتحاد نه وي امن نه راځي د سولې په سندرو. چرته زمه د خپل ځان زندګۍ کومه، زه نورځای له ژونده تنګ یمه ملګرو.
اشد ضرور ده او بیخي اړتیا ده، نن دې لیدل یاره جدي اړتیا ده. مورې منزل ته نږدې شوی یم خو ستا د دعاو هڅه یې اړتیا ده. نن خو یې بیا لهکده ډېر یادېږم لکه چې بیا د یو سړي اړتیا ده. په ځان وژنه به ځان نه خلاصوو، باید چې وشي زندګي اړتیا ده.
د سړبن ادبی ماخام د مشاعرې په اوږدو کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل. ځایي شاعر نواب صدیقی په خپل ترنم کې مخاطبین د تڼیو د غرونو ګورګورو ته دعوت کړل.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې غونډه او مشاعره په دې تکل جوړه شوې وه چې ځوانان وهڅوي چې بهر ته ولاړ نه شي او په خپل وطن کې پاتې شي. بهر ته د تک د پیښې په تړاو یوه لنډه کیسه هم په دې خپرونه کې لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر هم کره کتنه له آزادی رادیو.
تازه دوه کتابونه په کابل کې چاپ شوي دي، د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو کتاب او له اردو څخه د قاسم علي شاه د ارواپوهنې یو اثر. هیلی هدایی د بېنظیر بوټو کتاب له انګلیسي ژباړلی دی. د کتاب نوم دی مصالحه اسلام ولسواکي او لویدیز. دا کتاب اوس په کابل کې چاپ شو. لاخلی هدایی څخه به واورو چې دا کتاب چې 400 مخه دی دی په څومره وخت کې ترجمه کړی؟
دا کتاب ما دو کاله مخکې ژباړه ما شروع کړې وه او د دو میاشتو په بهیر کې ما ژباړه بشپړه کړه.
هیلی جان، هدایی دا 200 مخه کتاب باندې تاسو نو په 4 ساعتونو کې 2 ساعته کار کاوه چې په 2 میاشتو کې خلاص شو؟
یو ډول تقسیم اوقات مې ځان ته جوړ کړو چې باید د ګې سهار له 9 بجو نه پیل ورته وکړم، د ماښام ماخوستن تر 2 یا 3 بجو پورې متواتره توګه بس د کتاب ته ناستم. د ژمې رخصتۍ موږ درلودې له پوهنتون نه وروسته، نو زه به د سهار له 9 بجو نه د ماخوستن تر 12 بجو یا هم بعضې وخت 3 بجو ورته ناستم. شپږ ساعته خوب به مې درلود، نور د لمانځه او د ډوډۍ د خوړلو وخت پرته نور ټوله ورځ ما په همدې تېرونه.
له انګلیسي چې مو کله پښتو ته دا کتاب ترجمه کاوه په څه ډول جملو کې مو مشکل درلود؟ مثلا کله په ژباړه کې اوږدې جملې سخته ترجمه کیږي؟
نه، د اوږدو جملو هغه نو ستونزه نه وه. د ژباړې په وخت کې ژباړه سی کوي هغه مسلکي خلکو ته ډېر اړتیا وي، نو ځکه خو ما دا سیاسي کتاب غوره کړی ځکه د ما خپله مسلک هم سیاسي علوم دي، ما لوستي دي سیاسي علوم. نو په دې کتاب کې ځینې داسې ځایونه وو لکه نظامي برخه، د پاکستان حکومت خو ډېری وخت نظامي حکومت تشکیلوي، نو کله چې هغه نظامي لغتونه او ځینې فریزونه به کې راتلل د هغو په ژباړه کې به زه له ستونزو سره مخامخ کېدم. نور د اوږدو جملو او داسې نورو برخو ژباړه دومره ستونزمنه نه وه.
کله پیچلي سیاسي موضوعات ممکن چا ته سخت شي، په تیره بیا چې د قضیې له شا یا هغه په انګلیسي کې چې بکګراوند ورته وایي له هغه څوک خبر نه وي، د ژباړې په وخت فهم سخت شي، له داسې مشکل سره مخامخ شوي یاستې د ژباړې په وخت کې؟
ځکه مخکې له دې چې موږ د دې هڅه وکړو چې یو کتاب وژواړو، بل د هغه نه مخکې موږ یو ډېر د کتاب لوستنو سره عادي اوسو، ډېر کتابونه هم په ورته مسله کې لوستي وي، نو دا سیاسي موضوعات دي او ډېری ما خپله مطالعه هم د منطقوي سیاست په لوستلو کې تېره کړې ده. نو دې کتاب که چېرې محتوا ته وکتل شي، خپله د افغانستان سره مربوط سیاست او یا هم د پاکستان کوم داخلي موضوعات سي دي او هغه ستونزې هغه اختلافات د سیاسي ډلو او د نظامي حکومت ترمنځ دي، او بیا په ټوله کې دا کتاب سي ده د کلاش آف سیویلایزیشن یعنی تمدنونو د ټکر سره په غبرګون کې لیکل شوی ده. نو د ما دغه په حق هم مطالعه درلوده، نو کله چې ما ژباړه کوله نو د دې ټولو مواردو په حق مخکې یو عمومي مطالعه درلوده، نو کله چې مې دا کتاب ترجمه کاوه دومره له ستونزو سره نه مخامخ کېدم.
له هغه له هدایي څخه په مننې د دې بل تازه چاپ شوي کتاب په اړه نومې دی کامیابی ستاسو لارې څاري. دا کتاب منزی غفورزی له اردو ژباړلی دی. په اردو کې نوم دی کامیابی کا پیغام. اخلي غفورزی تر دې مخکې له اردو ژبې د نیلا دانت ناول د مجرم څوک دی په نوم پښتو کړی وو. له تخلیقي اثر د ارواپوهنې په لور سفر څرنګه له منځي خفرزي څخه به له علت خبر شو.
زمونږ په ټولنه کې عزت چې ګورم په دې لحاظ باندې ډېر اړتیا لیدل کېږي، او څرنګه چې دغه کتابونه ډېر نه دي لیکل شوي نو هدا قل مونږ باید وشو کولای چې د نورو ژبو څخه وژباړو. دې کتاب چې کومه روحیه ما ته هغه وخت کې راکړې وه، ما چې لوستلی وو کوم مثبت اغېز چې په ما باندې کړی وو، په هغې خاطر ما غوښتل چې دا زه باید وژباړم، او هغه کومک چې ما سره کړی دا باید نورو خلکو سره، نورو افغانانو پښتنو سره هغه کومک وشي.
تاسو چې کله کوم ناول ترجمه کړی دی، د هغه ناول نوم هم تاسو بدل کړی دی، نیلا دانت. تاسو مجرم څوک دی په نوم ژباړلی دی، او دغه اوسنی کتاب مو هم نوم تاسو بدل کړی دی، علت یې څه دی؟
د کتاب نوم ډېر مهم دی کنه، خلکو توجه ته نه کېدل، او د کتاب داسې نوم ورته مبهم معلومېده او نه غوښتل چې دا ولولي. نو هغه نوم چې ما ته غوره کړ هغه ډېر داسې جالب و، او تر ډېره د کتاب هغه کیسه و هغه داستان چې و په هماغې باندې څرخېده، نو دا ورته ډېر یو ښه نوم و. او زه داسې کوم معلومات چې لرم ژباړونکی کولی شي چې ځینې شیونه په هغې کې بدل کړي په د هغه کتاب د ژباړې څخه وروسته خپلې ټولنې ته په کتو سره، او د خپل د نظر مطابق هغه ځینې بدلونونه په کې راوړل.
په دې کې شک نشته چې لیکوال کولی شي چې ځینې تصرفات وکړي د ژباړې په وخت کې، مثلا لکه عنوان چې تاسو بدل کړی دی، لیکن همدغه اثر کامیابي ستاسو لارې څاري. په منځ کې هم تاسو تغییرات راوستي دي او که نه؟ په منځ کې مو غرض نه دی ورکړی. ځینې
افسانې دي چې د هغوی په ټولنه کې مثلا عامې دي او هغوی پرې باندې باور لري دغه د پاکستان خلک، نو هغه ماتې نه لرې کړي دي ځکه دلته هغې ته اعتبار نشته ده او موږ پرې باندې ډېر باور نه لرو.
تاسو په دې برخه کې مثال راکولی شئ؟
مثلا دې کې یوه کیسه وه د قائد اعظم په اړه چې د دوی دپاره یو هغه ده که نه مشهور او دوی پاکستان جوړونکي ګڼي او هغې ته ډېر احترام قائل دي، او د هغې ډېر صفات او ځینې باورونه د هغه ول چې هغه پکې ذکر کړي ول د مثالونو په توګه.
تاسو وویل چې د ارواپوهنې دا کتاب تاسو لوستی وو، د ژباړې له اصولو سره سم چې کله یو څوک یو اثر ترجمه کوي باید هغه کتاب له سره تر پایه پورې ولولي، حتی ځینې کره کتونکي خو وایي چې بیا بیا باید وګوري. دا کتاب چې کله تاسو ولوست تاسو ویل چې په تاسو باندې اثر درلود، څه ډول اثر؟
په هغه وخت کې چې ما د دې کتاب ژباړه پیل کړه زمونږ پوهنتونونه رخصت ول، او دغه قرنطین په اصطلاح، نو زه داسې یو څه ډپریس وم په کور کې پاتې کېدو سره. نو دا کتاب په هغه وخت کې ما د دې لوستل پیل کړل، او زه ډېره وهڅولم چې زه کور کې کم پاتې شم، مفید کارونه کولای شم، او دا په دې معنی نه ده چې زه اوس کور کې یم نو زه د خپل انرژي او خپل وخت همداسې ضایع کړم. زه باید خپل د وخت او د انرژي نه استفاده وکړم، او که نور څه نه نو زه حداقل کتاب ژباړلی شم، همداسې نور برخو کې زه کولای شم چې فعالیت وکړم. یعنی هغه حالت نه زه وستلم چې کوم حالت ما درلوده، کوم خفګان کوم فشار چې په ما باندې و هغه ډېر راکم شو، او ما خپل کوم هدفونه چې آینده دپاره درلودل د هغې دپاره مې پلانونه جوړ کړل، او نور مې په ځان باندې کار شروع کړ.
له آخري غفرزي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15
د سفر په نوم د لیکوال صدیق الله بدر کیسه له دوی څخه ورو بیا پر همدې کیسې له ښاغلي بدر سره شخېدلی یم. لومړی به کیسه سره واورو بیا به نقد مخه کړو.
سفر
صابر د کور دروازه کلوپ کړ، یو سو اسویلی وکیخ او لزان سره وویل، کاش رور را سره خوای او نن می کور او کلیانی هغه تسپارل. وریاد شل چې ده لا تیر کال لخپل بچو سره بهر ته وتلی شو، خو رور یې ناحقه عریضی پرې وکړي او له سفر نه پاتې شو. وروره، کاش داسې دې نه وای کړي او موږ په داسې ورځ وتلو ته نه اړ کېدو، او خپل شته به مو په نیمه بایه له لاسه نه ورکول. کلیانې خپل ګاونډي ته چې له ده سره یو ځای له کوره راوتلی و ورکړي. کور یو ښه کس ته ورکړه چې راوران یې نه کړي، کرایه یې ټوله ستا. کاش خرڅ کړی دی وای، پته نشته، هسې نه موږ هم دروالو ځو. ما هم دا غوښتل، خو نه پوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم. دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم. له ګاونډي سره د مخه ښې په وخت کې وویل، فرش و ظرف او نور هر څه مې خرڅ کړل، یوازې یو 12 متره قالینه پاتې چې په تاکاو کې ایښي، که په کار دې شوه یو ایسه. ګاونډی مسک شو، بچی دې لوی، لکه چې پوی وې زموږ د لویې کوټې فرش له کاره لوېدلی. د هوایی میدان په سړک چې ورسیخ شول، صابر شاتنی سیټ ته مخ واړاوه. د خپلو دوو پیغلو لوڼو او دوو زلمکۍ زامنو پر مخ د خوشحالۍ د نښو په لیدو وغوړېد. خپلې میرمن ته چې د ډریور د سیټ شاته ناسته وه او په فکرونو کې ډوبه وه وکتل. غوسه ورغله، پرې ورغږ کړل، ښځې چرت وهل نور پرېږده، خوشحاله اوسه، که په نیمه بایه هم و ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې. طلا په امریکا کې هم شته، هلته یې درته اخلم. میرمن یې څه ونه ویل، خو مشره لورې چې تر نورو ډېره خوشحاله وه وی پوښتل، آغا راسن امریکا ته ځو که په قطر کې مو هم شپې راځي؟ لورې، امریکا او قطر نه، مهم وطن لی. میرمنې خبره ور پرې کړه، په مینه یې د خپلې لور پر سر لاس تیر کړ او ویې ویل، د تقدیر خبره ده، که آب و دانه مو په قطر کې وي قطر کې به اړوو، او که نه وي امریکا یا بل ځای کې به شپې کوو. خو کاش. ښځه له کاش ویلو سره غلی شوه. صابر ترې وپوښتل، خو کاش څه؟ کاش ورور دې را سره هسې بې ځایه خفګان نه پاله او نن هغوی هم را سره یو ځای تللی وای. هغه سرتنبه دی، کله د چا خبره مني. که د هغه له خوا د راستول شوو خپلوانو خبرې مو منلې وای، موږ به هم پاتې وو. ښځه یو دم اواره ورېږدېده. څنګ ته یې ناسته لور لکه چې پرې پوهه شوي وي ویې پوښتل، مورې ولې؟ بیا له څه شي وویرېدې؟ ښځه نیغه پر خپل ځای کېناسته، نه له څه شي نه یم ډاره شوې. نو بیا ولې ورېږدېدې؟ هغه ورځ را یاده شوه چې میاشت مخکې تره دې زموږ کور ته راغی، رډې غوسناکې سترګې یې رانیولې وې او قسم یې وکړ چې بدل رانه اخلي. دا خو لا پرېږده چې ویلي ولا که مو خارج ته تللو ته پرېږدم. خاوند یې پر خپلو زنګنو ایښی بیک راپورته کړ، یو بغل شاته ور کوږ شو او ویې ویل، هن دا بیک واخله، دوی غټې کرې مې درته نه دي خرڅې کړې، خوشحاله اوسه. په هغو خبرو ډېر چرت مه خرابوه، هغه خو نه غوښتل، خو دا دی موږ ور روان یو. ښځې یو سوړ اسویلی وکړ، کاش کیسې نتیجه ورکړې وای، آخر هغه هم په دولت کې یو څه وو. دا هغې له دې خبرې سره صابر په چرت کې لاړ. د خپل ورور خبره ور یاده شوه چې شل ورځې مخکې د ده یوه ملګري ته کړې وه. غم یې کړی، اول خو صابر رانه وتلی نه شي، که ووځي هم ژوند پرې آن هماغه امریکا کې حراموم، یا به خپله ځم او یا به په وکیلانو سابه ورته په مالګې کوم. موټر د هوایی میدان دروازې ته ودرېد. د خلکو بیروبار او شور ماشور و. یو نیم موټر او پیاده کسان لپاره میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده. ډریور موټر ودراوه او د ده پر ولي لاس کېښود. ورسیدو. د صابر مشر زوی د خلکو ګڼی ګڼی ته په کتو وویل، خدای زده که وکولی شو میدان ته ننوځو، ټول کابل بهر ته روان دی. همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه پرې کړي، موبایل کې د مسیج کړنګ شو. لومړی او تازه ایمیل کې لیکل شوی وو، بیړنۍ او مهمه خبرتیا. صابر ډریور ته وویل چې موټر یو ګوښه ودروي. پر خپلې چوکۍ تکیه شو، ایمیل یې پرانیست. ضروری خبرتیا: په بخښنې سره خبر درکو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو. وجه یې دا ده چې څو میاشتې مخکې ستاسو ورور د یوه وکیل په لاس پر تاسو عریضه کړې چې د هغه قرضداره او خونداره یاست. هغه لیکلي چې نمو د هغې ځمکې پیسې چې تاسو ترې اخیستي ورکړي دي، او نمو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. دغه معلومات ګړۍ مخکې د یوې محکمې لخوا راسره شریک شوي دي.
د پښتو په تخلیقي ادب کې ډېر کله کیسه لیکوال هغه څه لیکي چې د نوې تجربه کړي یا یې دومره درک کړي وي لکه لیدلې کتلې. صدیق الله بدر په دې کیسه کې داسې موضوع نه ده انتخاب کړی چې یوازې د خیال زیږنده وي. بهر ته د افغانانو د تک کیسه دومره تکرار شوې ده چې د افغان لیکوال په رګ رګ او پوست پوست کې ځای نیولی دی. بدر صاحب، د کیسې نوم مو سفرې شی، دا نوم مو د کیسې تر لیکلو مخکې انتخاب کړی که وروسته؟
کوشش کوم چې دغه پایل نه نو ورکم، خو دې کیسې ته ما تر لیکلو وروسته نوم کې خود او سوچ مې کاوه چې دې کیسې لپاره څه ډول یو نوم ورکم چې نه کیسې افشا کړي او نه کیسې ته بل زیان ورسوي. درې څلور پنځه نومونه مې ورته غوره کړل، خو په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې ښه نوم به د دې کیسې لپاره سفر وی.
کله چې مې کیسه واورېده فکر مې وکړ چې داسې یو نوم دی چې دا ټوله کیسه رانغاړي. د کیسې لومړۍ جمله بدر صاحب چې لیکي، تاسو صابر دروازه کلپوي، دا یو حرکت دی. حرکتونکي ټینګار کوي چې کیسه په حرکت بهتره دی چې پیل شي. خو په دوهمه جمله کې د سوړ اسویلي صفت او موصوف کلیشه نه دی؟ همدا سوړ اسویلی لاندې هم یو ځای تاسو راوستی دی.
انګیرم کله کله چې کیسې لیکم چې زه وایم زما کیسې که څوک پیژني، له دې هم وپیژني چې بدر چې کومې کیسې لیکلي دي په اکثرو کې دغه سوړ اسویلی راغلی دی. ما ته داسې یو شی ښکاري، سره له دې چې دلته سره موافق یم چې دا جمله ډېره کارول شوې ده، کابو هر لیکوال یې کاروي. څومره چې کوښښ کوم په دغسې ځایونو کې یو بل وړ جمله راواخلم، یو تصویري جمله راواخلم، هغه نه شم کولای. دغه جمله خولې ته مې راځي او زه بیا لیکم.
بدر صاحب، د نثر په برخه کې بیا هم، که زه او ته دغه شیبه په کابل کې په یو رستورانت کې ناست وای او خبرې مو کولې، او ما درته ویلی وای چې ما پریکړه وکړه چې له تاسو سره مرکه وکړم، زما دا د پریکړې کلمه به په دې جمله کې بل ډول تاسو ته نه وښکاره شوې؟ نو د سفر په مکالمه کې دا جمله یو دم له خپلې پریکړې واوښتم ناشنا نه ده؟
دا کیسه که رښتیا درته ووایم، څلور ځلې پرې تللی او راغلی یم. سفر مې کړی په دې کیسې کې، خو ځینې کلمات اوس هم په دې باور یم چې راڅخه پاتې دي، چې زما زړه نه غواړي چې هلته وي او هغه ځای وي. ما چې خپلې کیسې حتی خپرې کړې هم دي، حتی په مجد زما په لومړنۍ او دویمه ټولګه کې کومې کیسې راغلې دي، زه بیا هغو کیسو ته ناست یم، ځینې شیان مې پکې اړولې را اړولې دي. نو په دې کیسه کې نه یوازې دا کلمه بلکې ځینې نور کلمات هم شته چې هغه اړول غواړي.
که تصویر ته راشم بدر صاحب، دا تصویر په کیسه کې ماشومان له خوشحالیو په جامو کې نه ځایېدل، فکر نه کوي چې دا وینا ده؟ وړاندې دا تصویر دا لنډ تصویر چې صابر د شزی له خبرې سره په چرت کې لاړ، دا چرت هم تصویر کېدای شوی، یعنی د کیسو له اصولو سره سم څه باید ښکاره شي. یعنی که تاسو لیکلی وای د ماشومانو د خندا ژغ جګ شو مثلا داسې، نو تصویر به ښکاره شوی نه وای؟
بالکل دا خبره دې منم، کرکتنې د اصولو له مخې او د کیسې د جوړښت او د کیسیز ادب له غوښتنو سره سم دا برخه به تصویر شوی وای.
البته همدا تصویر په مکالمه کې هم بیانېدای شي، لکه د میرمنې د چرت وهلو په ارتباط چې صابر هغې ته په کیسه کې وایي چرت وهل پرېږده خوشحاله اوسه، دا بس دا بیا هغه اصول هم په دې شکل باندې مراد شوي دي.
زه خدا وایم چې د ځینو کلماتو عبارتونو او جملو راوړل چې هغه داسې اطلاق کېږي چې یو شی باید وویل شي یا یو شی باید ښکاره کړل شي، منظور دا وی چې کیسه څنګه ښکلې کېدای شي. ځینو پیغام مطلب په ځینو حالاتو کې ویل غوره ښکاري او په ځینو حالاتو کې ښکاره کول دی وی صحنی غوره ښکاري. کدا ومنو چې نه راځي هر څه په کیسه کې یو چا ته ښکاره کړو، لکه د سینما د پردې غوندې چې هر څه د سړي لسترګو تیریږي، دغه کیسه هم باید سر له تر پایه دغسې د لستونکي لسترګو نه تیره شي. خو زه فکر کوم چې دا په ځینو حالاتو کې لږ ستونزمنه وي او ځینې عادتونه هم وي شبر صاحب، دا به ډېره سخته وي چې تا په یوه مرحله کې کیسه لیکل پیل کړي وي چې دا هغه وخت دود تغس یو شی وو او بیا قرار قرار ته مخته راغلی او دغه دواړه یا درنه ګډیږي یا تیر په خپل ځای پرېږدي نه وای را اخلي.
یو شی دود شي انسان هغه دود په خوځي، په دې کې شک نشته. او ستاسو دا خبره هم په ځای ده چې دا د کرکتونکو خبره ده، هر څه ممکن نه دي چې په کیسه کې ښکاره شي، لیکن تر وسه وسه خصوصا نوې کیسه بیخي نوې کیسه هڅه کوي چې هر څه تر ډیره هدا پورې ښکاره کړي. البته که ډیره د ښکاره کولو په خوا باندې لیکوال میلان ښکاره کوي بیا کیسه ممکن تر حد زیاته اوږده سي. د مکالمې په برخه کې د میرمنې په خبره کې دا جمله چې د لیورو په برخه کې وایي هغه هم لوی مامور و، فکر کوم د داستان مخې عالی جمله ده چې د کور ښځه مامور چارواکی نه ګڼي. په مکالمه کې دا اصطلاح هم لوستونکي کابل ته ورولي چې وایي حسنه زه هم در وال وزم. څنګه تاسو هم دا احساس کاوه چې کلمه دا برخه لیکله؟
بالکل، ما د همدغه گاونډي په سترګو کې خپل انزور لید. ما فکر کاوه چې زه همدا خبره یو بل چاته کوم، خو قرار قرار دی پاره ته ورسیدم چې کله کیسه خلاصه شو چې زه خود هغه سړی نه وم. ول د کیسه لیکلو په جریان کې ما داسې یو فکر کاوه، ځکه زما ډېرې ملګري ولاړل بهر ته او زه دا د لا تر اوسه پورې پاتې یم او همدلته کابل کې یم، وطن مې دی او پکې اوسېږم. هغه نور ملګري مې هم چې تللي دي مجبوریتونه وو، خدای دې بېرته ژر راستانه کړي په وطن کې، حالات خدای دې نور هم ښه کړي چې ټول بیا سره په خپل وطن کې وګورو. کله کله بیا دغه د صابر په نقش کې راتلم، کله به چې د بل چا تصویر به مې ورکاو، مثلا د صابر د ورور هغه تصویر ته ورتلم. یو وخت داسې مې احساس وکړ چې زه دغه ټکسیوان یم چې دوی لېږدوم کنه، نو ما وی چې دلته خو د دوی سړي مکالمې نشته او ما داسې احساس کوم چې رښتیا زما موټر کې دوی سپاره دي او زه دوی میدان ته رسوم او دغه ټول شیان زه له نږدې نه ګورم او دې سړي خبرې اورم او بالاخره چې د ده سفر څنګه له ناکامۍ سره مخامخ کېږي او دی ناامیده کېږي.
بدر صاحب، په عمومي ډول که یو نظر په کیسه تیر کړو، دا کیسه 222 کلمې ده. په دومره الفاظو کې د افغانانو یو لوی درد چې بنسټ یې بد اخلاقي ده، یعنی بخیلي، انزور شوی ده. د دوو کورنیو بې ځایه سیالي، بهر ته تګ، د وی کورنۍ حال د ماشومان او احساس د کور د مشر تشویش او د میرمنې اندیشنه د هر څه په دومره الفاظو کې رانغشتل کمال دی. خو یو شمیر کره کتونکي د نویو کیسو په ارتباط بدر صاحب دا نظر لري چې د اختصار له امله د نویو کیسو الفاظ ورځ تر بلې شعر ته نږدې کیږي، یعنی له هرې کلمې سره به حساب کوو. تاسو د دې کیسې تر لیکلو وروسته له هر لفظ سره خبرې کړې دي؟ یعنی د بیا کتنې په وخت مو په تنقیدي نظر هرې کلمې ته کتلی دي او ورته تم شوي یاست؟
بالکل، وروسته له هغې چې ما دا کیسه شیبر صاحب ستاسو لپاره د ازادۍ راډیو لپاره ثبت کړه، ما په کیسه کې بیا هم ګوتې وه. ښایي اوس کیسه شپږ نیم سوه کلمو ته رالنډه شوې وي. دغه عادي خلک وایي چې گرفتاري مې زیاته ده او زه نشم کولای چې ځینو کارونو ته ورسېږم، نو داسې مصروفیتونه او بوختیاوې ډېرې دي او ستړیاوې هم ورسره وي. سړی نشي کولای چې دغه وکړي، خپلو ځینو کارونو ته ورسېږي په هغه خپل وخت سره. نو زما عمومي باور هم دا دی لیکوالۍ او شاعرۍ کې چې موږ کولای شو په څومره لنډو الفاظو کې یو انزور د خپل لیدونکي یا لوستونکي یا اوریدونکي مخې ته کیږدو، دا به غوره کار وي. زه فکر کوم زما ډیری کیسې دغسې دي چې یو څه د پخوا وختونو اغېز پرې پروت دی، یو څه د منځ دورو او یو څه هم د نوې کیسه لیکنې تجربې پکې
راخستل شوې. لشاغلی بدر څخه په مننې په ازادي راډیو ادبي مجله کې به دا هم واوري چې په غزني کې د سندرو مینوال زیات شوي، د وطني سندرو مینوال.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د موسیقي آلاتو سره پکې سندرې منع دي. طالبانو د خپلې تیرې واکمنۍ پر مهال د نوې میلادي لسیزې په وروستیو کې هم له سندرو سره مخالفت کاوه. هغه وخت ګرانه وه چې خلک سندرې واوري، خو نن سبا د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره د سندرو مخه نشي نیول کېدای. خلک په موبایل کې هم سندره اورېدلی شي او په کور کلي کې هم د انټرنیټ له لارې سندرو ته غوږ نیولی شي. له غزنی خبر لرو چې هلته د ملي او وطني سندرو مینوال زیات شوي دي. په دې ولایت کې اوس ګڼ شمېر خلک ډیری وخت د موټرو او دوکانونو ترڅنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي سندرې اوري. دوی وایي په دې وروستیو کې د دغو سندرو اورېدلو ته زیاته مخه کړې ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا دیش کلن علی خان خپل بابوجی موټر کې دغه سندره لګولې. دای په ښار کې ټیکسی چلوي او ډیری وخت د ښار خلک لا یو ځای څخه بل ځای غم شادی ترسوي. علی خان وایي په دا وروستیو کې له ملي او وطني سندرو سره مینه زیاته سوي او ډیری وخت د سفر پر مهال دغه سندرې اوري. نوموړی وایي انسان د طبیعت او زمان تابع وي.
انسان ټول وخت د چاپیریال تابع وي. تاسو فکر وکړئ که چیرته انسان مین سي نو ټول وخت به د مینې سندرې اوري یا به د مینې شعرونه اوري. که چیرته انسان غریب سي د غریبۍ اوازونه به اوري. که چیرته انسان مسافر شي نو طبعاً به د مسافرۍ سندرې، هغه د پردیسۍ سندرې اوري. خو اوس یې خلکو دغه شي ته مخه کړې، نو دا یوازې په دې دلالت کوي چې وطن په بد وضعیت کې. کله چې وطن په بد وضعیت کې وي نو مجبور یې سړی حماسي یا وطني شعرونه واوري.
دا یوازې علی خان نه دی چې له وطني او ملي سندرو سره یې مینه زیاته سوې، بلکې په غزني کې ډیری کسانو د دغه ډول سندرو اورېدو ته مخه کړې ده. دوی وایي د وطن په روانو حالاتو یې زړه خوږېږي خو وس یې نه رسېږي. اوس د وطن مینه په همدغه سندرو ماتوي او زړه ته یې سکون ورکوي. شاوخوا 25 کلن عزت الله بیا په غزني ښار کې دوکان لري. نوموړي د عبدالله مکوري سندره لګولې. دی وایي په دا وروستیو کې د عبدالله مکوري د سندرو ترڅنګ نورې ملي او وطني سندرې اوري.
د وطني ملي سندرو په اوس عصر کې د زیاتره اورېدلو عمده علت زما په نظر دا ده چې په پخوانیو وطني او ملي سندرو کې زیاتره د وطن مینه، احساسات، پند او حالاتو مطابق ویل شوي دي. نو علت یې هم همدا ده چې د اوس عصر خلک زما په شمول زیاتره پخوانۍ وطني او ملي سندرې اوري او مینه یې ورسره پیدا شوې ده.
عزت الله په دې باور دی چې په اوسنی وخت کې خلک ډیری وخت د موټرو تر څنګ په کورونو، محفلونو او نورو ځایونو کې ملي او وطني سندرې اوري، خو دغه سندرې پټې اورېدل کېږي. نه یوازې دا چې په موټرانو، دوکانونو او ځینو نورو ځایونو کې د ملي او وطني سندرو اورېدل زیات شوي، بلکې په ډیری کورنیو کې هم خلکو دغه سندرو اورېدلو ته مخه کړې ده. ملغلره د غزنی پار بابا سیمه کې اوسېږي، دا وایي اوس مې دا سندرې سختې خوښېږي.
دغه سندرې چې د وطن په اړه ویل سوي دي، د وطن درد پکې پروت ده او موږ خلک یې احساسوو. اوس بیخي ډېر خلک د دې مینهوال سوي دي. زه چې ګورم نه یوازې په ښارونو کې موټروانان دا سندرې اوري، حتی په کورونو کې مېرمنې، ماشومان چې د وطن په اړه ویل سوي دي هغه ملي سندرې ډېری خلک یې اوس اوري او دوی خپل هغه درد پکې ویني، خپل احساسات پکې بیانوي.
دا په داسې حال کې ده چې په اوسني بحراني حالت کې د غزنی ترڅنګ د ټول هیواد اوسیدونکي د یو ښکلي سمسور او ودان افغانستان په هیله ژوند کوي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خبرونه رانغاړو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر خدای سپارم. شدي
صد سو سو چو زنگے او زمانے sada savo savo chago zange yo zamane mangal marle dalail na de mangash pe yo zamane mangal marle dalail na de mangash pe yo zamane sabo sabo chabo sange yo zamane mangal marle dalena de mangash pe yo zamane mangal marle dalena de mangash pe yo zamane زمانے سدس
سبو سبو چاگو زنگی و زمانه منگل مرلی دلی نده منگش پی و زمانه منگل مرلی دلی نده منگش پی و زمانه
Sabo, sabo.